دا مشال رادیو دا وخت سهار لس بجی سو نن دا چهارشنبه شروع ورځ او دا 2013 میلادی کال دا اکتوبر درویشتمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له امریکای ولسمشر سره د پاکستانی وزیر اعظم ملاقات، د بلوچستان د ډاکټرانو لخوا د استعفا ګواښ، په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي نصاب پر سر د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ترنګلتیا، او په پاکستان کې مزدوران ته د حقونو د نه رسیدو سربیره د خبرونې په پای کې د ښځو په اړه ځانګړې او نزه خبرونه تاندې هیلې هم درته لرو. په لومړي سر کې به بوریوال کارته ورسو چې خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، ټاکل شوی دی چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف به نن له امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره لیده کاته وکړي. امریکا د بې پیلوټ الوتکو د استعمال دفاع کړې ده. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره له لیست څخه د 14 کسان نومونه ایستلي دي. اوس بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف به نن له امریکایي ولسمشر بارک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیده کاته وکړي. تمه ده چې په دې ملاقات کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو، افغانستان او تجارت باندې خبرې اترې وسي. هیله څرګندېږي چې ولسمشر بارک اوباما به پر نواز شریف زور واچوي چې له قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې د امریکا او نیټو پر ځواکونو د کېدونکو بریدونو مخه ونیسي. نواز شریف به بیا له امریکا وغواړي چې په پاکستان کې د خپلو بې پیلوټ الوتکو بریدونه ودروي، کوم چې د بخښنې د نړیوالې ادارې د یو تازه رپورټ په وینا جنګي جرم ګڼل کېدای سي. په دې وروستیو کلونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو او په پاکستان کې د هغو پټو عملیاتو له کبله کړکچینې شوې دي چې اسامه بن لادن پکې وژل شوی و. امریکا د مشکوکو ترهګرو پر ضد د بې پیلوټ الوتکو د استعمال دفاع کړې ده او د بشري حقونو د ډلو هغه ادارې رد کړې دي چې وایي د بریدونو نړیوال قانون تر پښو لاندې کړې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني د سه شنبې په ورځ وویل واشنگټن په پاکستان او یمن کې په بې پیلوټ الوتکو کې د عامو خلکو د وژنې په اړه د امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقونو د څار د ډلو رپورټونه څېړي.
To the extent these reports claim that the US has acted contrary
تر کومه حد چې اداري رپورټونه ادا کوي چې امریکا د نړیوال قانون خلاف کار کوي، موږ له دې سره کلک اختلاف کوو. امریکایي ادارې په بیا بیا پر دې بيخي زیات زور چولې دي چې د ترګري د مخنیوي لپاره چې کوم موږ ګامونه پورته کوو هغه دې د لټولو عملی کېدونکو قوانینو سره سم وي. امنیسټي انټرنیشنل په رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو یو شمیر بریدونه کېدای سي جنګي جرم وبلل سي. د بشري حقونو فعالان اټکل کوي چې له 2004 کال راهیسې په پاکستان کې تر سره شوي تر 300 زیاتو بریدونو د طالبانو او القاعده د لوټپړو مشرانو په ګډون شاوخوا 2000 کسان وژل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ولاړو 14 امیدوارانو له لیست څخه د 14 کسانو نومونه ایستلي دي. د یاد کمیسیون ویاند نور محمد نور د سه شنبه په ورځ نو وخت مشال ریډیو ته وویل چې که دا کسان ثابت کړي چې اسناد یې سم دي نو به بیرته په دې لیست کې شامل کړل سي.
که داسې کوم مدارک او شواهد ولري چې دوی سندونه تکمیل دي او د دې ادعا ولري چې د دوی په حق ظلم شوی ده، موږ د دوی سندونه د دې په وړاندې څلو ولې د شکایت کمیسیون د میکانیزم په اساس باندې که چیرې دوی په دې باندې بریالي شول چې موږ ته قناعت راکړی شي او زموږ سیستم د دوی هغه شرطونه مکمل ومني، دوی کولی شي چې نهایي لسته لاره پیدا شي.
دا لاغ وروسته ده چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ولاړو امیدوارانو لومړی لیست پرون خپور سو چې له 14 نوماندانو څخه لس د دې وړ ګڼل شوي چې د راتلونکي کال د اپریل پر 15 نیټه په ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه اخیستای سي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسلوالو دوه عام وګړي وژلې او درې نور یې ټپي کړي دي. د ننګرهار له مطبوعاتي دفتره په خبر رسوي بیان کې ویل شوی دی چې د چهارشنبه په شپه د حکومت وسلوالو مخالفینو پر حصاره کلسوالۍ توغندي توغولې چې له امله یې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د دې پیښې پر چا تر اوسه پر غاړه نه ده اخیستې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وای د لویدیځ او عربو ډیپلوماټان پر دې سلا سوي دي چې د شام ولسمشر بشار الاسد پر راتلونکي حکومت کې هیڅ ډول رول نسی لوبولای. ویلیم هیګ دا څرګندونې پرون په لندن کې د شام د دوستانو د ډلې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنه وروسته کړې دي.
We agreed that we would put our united and collective
دی وای موږ پر دې سلاسوی چې په ګډه به د ملګر ملتونو په مشرۍ کې د جنیوا د سولې د کانفرنس د پریکړو ملاتړ کوو. د کانفرنس باید د دواړو اړخیزو هوکړې له لارې یو لنډمهاله واکمنه اداره رامنځته کړي. په دې اړه د جنیوا د 2012 کال د جون په اعلامیه کې سلاسوی وه. دوه اړخیزه هوکړه معنا ده چې یوازې او یوازې د شام د ملي ائتلاف فیصله مشوره دا اداره رامنځته کېدای شي. په دې توګه ولسمشر بشار الاسد د امپراتلونکو حکومت کې هیڅ ډول ونده نسی اخیستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته وویل چې دا ضروری ده چې د شام د جګړې دواړه خواوې خبرو ته سره کښېني. د شام په پلازمینه د مشکې د امریکا سفارتخانه د تشتول کېدو یو داسې د سیسي خبرداري ورکړې دي چې شک کېږي د لویدیځ هغه خبریالان په کې پنه شي چې په دې هیواد کې د ولسي جګړې په اړه رپورټونه ورکوي. دا بیان د دوشنبه په ورځ خپور شو خو نور تفصیل نه دی ورکړی. بیان پر امریکایي شاریانو ژغ کړی دی چې که د هر څه لپاره شام ته ځي نو لومړی دې د ځان د خوندیتوب غم وخوري. په شام کې یو شمیر د لویدیځ ژورنالیستان ورک دی چې شاید تښتول شوي وي. په دې کې لږ تر لږه یو امریکایي او څلور د فرانس وګړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنن په واشنگتن کې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیدنه کاته کوي. په بلوچستان کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې تر دې دمه په صوبا کې 45 ډاکټران وژل شوي او شل تښتول شوي دي. که دا لړۍ ونه درېده نو ټول به استعفا ورکړي او کارونه به پرېږدي.
که چیرې یو څه وخت کې دننه حکومت موږ ته سم تحفظ یې نه کوي، دا نو ډاکټران به په دې مجبور دي دوی به ټول انماس ریزیګنیشن بول کوي.
داسې ګنګوسې دي چې د خیبر پښتونخوا اوسنی حکومت د تیر صوبایي حکومت لخوا په جوړ شوي تعلیمي نظام کې بدلون راوستل غواړي. دا چې عوامي نېشنل ګوند په نصاب کې څه شامل کړي وه. د تعلیمي چارو یو کارپوه او د نصابي کابینې غړی په اړه وایي
مونږ د دین، پښتو او انسانیت ټول اړخونه چې دي هغه په نظر کې ساتلي دي او هغه مونږ انتهایي حد پورې متوازن نصاب جوړولو کوشش کړی دی.
په پاکستان کې مزدوران شکایت کوي چې دوی ته د حکومت لخوا اعلان شوي ځانګړي نوکري نه ورکول کیږي او د کلونو راهیسې بې روزګاره دي. او د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ چې دا ځل د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلۍ له مرستیالې مشرې سره خبرې شوې دي. نوموړی پر تعلیم حاصلولو ټینګار کوي. په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. ټاکل شوی چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف به نن له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیده کاته وکړي. تمه ده چې په دې ملاقات کې د امریکا د بی پایلټ الوتکو پر بریدونو، افغانستان او تجارت باندې خبرې اترې وسی. په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. سپین ماڼۍ له ولسمشر باراک اوباما سره د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لیدنه د هرکلی په ټکو کې یاد کړې او ویلي دي چې په دې سره به د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ټینګښت ومومي. دا ستمه څرګندېږي چې اوباما به پر نواز شریف فشار راولي څو هغه وسلوالې ډلې وځپي چې د پاکستان له قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو بریدونه کوي. نوموړي به دا ډول پر اسلام آباد دا ټینګار هم وکړي چې طالبان دې ته راضي کړي چې له کابل سره د سولې د خبرو اترو لپاره کښېني. امریکا او ناټو ته تر 15 میاشتې هم کم وخت پاتې دی تر څو له افغانستان خپل جنگي عسکر وباسي. د واشنگتن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د آسیا د برخې مشر رابرټ هتاوی وایي افغانستان او سیمه ییز امنیت به د دواړو مشرانو ترمنځ د بحث لویه نقطه وي.
We very much would like Pakistan's help موږ به ډیر وغواړو چې پاکستان له کابل سره د سولې د رښتینی خبراتو لپاره د طالبانو پر رضا کول کې مرسته وکړي او مخکې تر دې چې د راتلونکي کال په پای کې له افغانستان وروستي جنگي ځواکونه وځي د سیاسي جوړښت پر رامنځته کولو کې هڅه وکړي. موږ به له پاکستان دا هم وغواړو چې د هغو وسلوالو او سختریزو په غشتلې توګه مخه ونیسي چې په قبایلي سیمو کې دي او په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په واشنگتن کې په یو وینا کې وویل چې امریکا به د ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کوي چې د بخښنې د نړیوالې ادارې په راپور کې ورته جنگي جرائم ویل شوی دی. پارلمان ته په خپل لومړي بیان کې ما د خپل دې ټینګ عزم څرګندونه وکړه چې د ډرون بریدونو پای ته رسول به باور کوم. په دا تیر ورځ کې زموږ سیاسي ګوندونو په یو قومي کانفرنس کې دا په ډاګه کړه چې د ډرون بریدونو استعمال نه یوازې زموږ د ملي حاکمیت سرغړونه ده، بلکې له هیواد د ترهګرۍ د ختمولو هڅو ته هم زیان رسوي. دا موضوع زموږ د دوه اړخیز اړیکو په لاره کې د یو لوی اشتعال سبب هم ده. نو په دې خاطر زه د ډرون بریدونو د پای ته رسولو پر ضرورت ټینګار کوم. خود ویلسن سیډنیز مرکز د آسیا د برخي مشر هتاوی وای چې نواز شریف په اوباما څخه د خپل دی غشتنې په لړ کې زیات ډاډ ترلاسه نکړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ داسې موضوعات سات چې دواړه پر ځای کېدای شي، لکه اقتصادي همکاري په افغانستان کې د ثبات خواهش او د پاکستان او هند ترمنځ شی اړیکې. تیرونی امریکا پریکړه وکړه چې پاکستان ته به د پوځي او اقتصادي مرستو په لړ کې 1.6 اربع ډالر ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2011 کال کې د اړیکو د ترنکلتیا له امله ځنډول شوی وي.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم 11 بجې،
حجره
په 1:30 بجې،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجې،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې،
شال او شمله
په پوکم 4 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې.
دا مشال ریډیو د نن ورځې د ځانګړو نیوزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. تر هغه وړاندې تاسو د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د نننی کېدونکو ملاقات په اړه راپور هم واوریدئ. ټاکل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. په دې لړ کې په امریکا کې میشت پاکستانی لیکوال شجاع نواز په فارم پالیسي مجله کې د امریکایي ولسمشر په نوم یو خلاص خط لیکلی دی چې تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په امریکا کې میشت پاکستانی لیکوال شجاع نواز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په نوم خلاص خط په فارن پالیسی مجله کې لیکلی دی. په سر کې نوموړی د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ستاینه کوي او باراک اوباما ته وایي چې کله تاسو د چهارشنبه په ورځ له نوموړي سره وینئ نو ورځخه به مو ډېرې تمې وي. لیکوال زیاتوي نواز شریف یو داسې عملي سیاستدان دی چې سیاست یې پر کاروبار راڅرخي. د دې ترڅنګ نوموړی یو ولسی ووټ هم لري او په خیبر پښتونخوا او سند کې خپل مخالفینو او په بلوچستان کې یو بلوڅه د واک ورکولو موخه ورکړی ده. لدی وروسته لیکوال پام د افغانستان په طرف راړوي او وایي د پاکستاني وزیر اعظم فوجي او لسی سلاکارانو ورته ویلي چې موږ افغانستان ته زیات ضرورت لرو. خو د شجاع نواز په خبره دوی په داسې امنیتي ستونزو باندې د قابو موندلو په حواله د ځان پر صلاحیت د مبالغې تر حده خطا وتیدي. دا شان تاسو باراک اوباما ته به هم ځینو ویلي وي چې موږ د ډرون بریدونو یا د فوجي مرستو له لارې پر پاکستان فشار اچولی سو. دلته لیکوال باراک اوباما ته وایي چې په داسې حالاتو کې یا خو تاسو د لنډ وخت لپاره د پاکستان فوجي مالی مرسته کولای سي، خو دی بیا وایي د اوږدې مودې لپاره موږ باید د پاکستان د مرکزي حکومت پرته پر کاروبارانو او عام پاکستانیانو باندې خپل اثر او نفوذ زیاتولای سو. شجاع نواز پر مخ لیکي د کیری لوګر بل لاري پاکستان ته 1.15 اربع ډالر ورکول کیږي چې په راتلونکي کال کې به موده ختم شي. نوموړی باراک اوباما ته مشوره ورکوي چې په کار ده دغه مالی مرستې تر نورو دوه کلونو پورې وغځول سي. لیکوال په پای کې باراک اوباما ته وایي تاسو به د چهارشنبه پر ورځ شای تر لږ وخت پورې له نواز شریف سره ووینئ، نو پر ځای د دې هغه تاسو ته خپلې محرومۍ او اندېښنې بیان کړي. شبه داوي هغه تاسو ته داسې یوه لاره وښوي چې هغه د دواړو ملکونو په ګټه وي.
عبدالحی کاکړو چې
د امریکا په فارم پالیسی مجله کې د پاکستانی لیکوال شجانواز د هغه لیک په اړه تاسو ته راپور اوروي چې نوموړي د امریکا ولسمشر ته د خلاص خط په نامه چاپ کړی و.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالاري هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. اوس زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې د ډاکټرانو د اتحادیې چارواکي وایي که د ډاکټرانو د تښتول کېدو لړۍ ونه درېده نو دوی به ټول پر یوه ځای له خپلو دندو استعفا ورکړي. هغوی دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی دی چې د تښتول سوي ډاکټر مناف ترین لا هم څه درک نه دی معلوم. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیې د بلوچستان څانګې چارواکي وایي چې حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې دوی ته حفاظت ورکړي او له تښتونکو یې وساتي. د دوی په وینا تر اوسه تر شل زیات ډاکټران تښتول سوي، تر 15 زیات وژل سوي او په لسګونه دې ته اړ سوي دي چې نور صوبو ته ولاړ سي. د یاد اتحادیې د بلوچستان څانګې مخکښ ډاکټر حقدار ترین د سې شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت د دوی د امنیت لپاره د پام وړ ګامونه پورته نه کړل نو د صوبې ټول ډاکټران به پر یوه ځای له خپلو دندو استعفا ورکړي.
حکومت د ډاکټر د زمور د غشتونو باوجود د زمور د احتجاج باوجود مور و ډاکټران ته د ایس قسم په ایس طریقه باندې هم د سکیورټي داسې موثره په انتظام نه دی کړی. نو موږ خپله دا اوس فیصله کړې ده که چیرې یو څه وخت کې دننه حکومت موږ ته سم تحفظ یې نه کوي دا نو بیا به دایي چې ډاکټران به په دې مجبور وي چې دوی به ټول ان ماس ریزیګنیشن بور کړي.
له ډاکټر حق دا ترين څخه مې وپوښتل چې دوی په دې لړ کې حکومت ته څومره وخت ورکړی دی. نو هغه وویل تر اوسه یې خاصه نیټه نه ده ټاکلې خو په دې اړه د ډاکټرانو سلام مشورې روانې دي. ډاکټر حق دا ترين وویل د ډاکټرانو تښتونکو دومره زورور دي چې په صوبه کې د هیڅ یو چاوس نه پرې رسیږي.
د دوی سرپرستی یو داتراس زورور خلک دی چې هغه ته د پاکستان نه فوج لاس راچولای شي نه هغه ته افسی لاس راچولای شي نه یو نوري زوروري ادارې واغه ته لاس راچولای.
د بلوچستان ډاکټرانو دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې دي چې د تښتول سوي ډاکټر مناف ترین لا هم څه درک نه دی معلوم چې چیرې او چیرته دی. د نموړي خپلوانو مشال ریډیو ته وویل چې په کورنۍ کې پریشانی پر خپل ځای خو دوی تر هر څه زیات د ډاکټر مناف ترین صحت ته اندېښمن دي. هغه ځکه چې دی یو پلو لوی عمر سړی دی او بل پلو ناروغ هم دی.
بوریوال کاکړو چې په بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونې او د دوی د اتحادیې لخوا د په یو ځای د استعفا ورکولو د ګواښ په اړه تاسو ته راپور اوروي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. کوي خواته د نړۍ پر مختللي هیوادونه د تعلیم لالاري رڼاګام تر رسیدلې دي. نو بلې خواته د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې سیاسي ګوندونه د خپل منځي مخالفتونو له وجې هغه ټول بدلونونه ختمول غواړي چې د دوی مخالفو ګوندونه کړی دي. ماهرین وای دا ډول ګامونه ملت د لا نور تضادات سره مخامخ کوي. په دې حقله د نور تفصیل لپاره زموږ همکار منور شاه راپور لري چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا صوبې واکمن ګوندونو په نصاب کې د بدلون په اړه څرګندونې کړې دي. په خاص توګه جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوند دا نظر لري چې د عوامي نېشنل ګوند تیر شوی حکومت په تعلیمي نصاب کې د غیرو په خوخه او د خپل سیاسي ګټو مطابق بدلون کړی وو. د جماعت اسلامي یو مشر او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق وای
دین په اړه کې رسمونه ماشان قرآن کریم آیاتونه دا شان د جهادونو مبارک چې کوم سبقونه دا ټول لري کړی نو موږ دا غواړو چې د خپل پاکستان د نظریې په چوکاټ کې موږ بچو ته تعلیم ورکړو.
خو صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک د دې په جواب کې وایي چې دوی د مذهب په نوم د تشدد مخالف دي. عوامی نیشنل ګوند په نصاب کې څه بدلون کړی وو چې موجوده حکومت یې ختمول غواړي؟ دا پوښتنه مو په دغه عمل کې شامل د پروفیسر عباسین یوسف زین وکړه. هغه ویل
پایک مونږ د دین، پښتو او انسانیت ټول اړخونه چې دي هغه په نظر کې ساتلی دي. ان تر دې چې مونږ د ځناورو د حقونو خبره هم باغې کړې ده، هغه مونږ د انتهایی حد پورې متوازن نصاب جوړولو کوشش کړی ده چې هغه د سو سو کمیټونو د سو سو نظرونو نه تیر شوی ده او هغوی ټولو پاس کړی ده چې په هغې کې مونږ څه داسې متنازعه خبره نه ده اچولې.
هلته د تعلیم موجوده وزیر عاطف خان چې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري وایي دوی به هیڅ یو منفي خبره په نصاب کې شامل نه کړي او نه به کومه مثبت خبره د نصاب نه بهر کوي.
تاسو بالکل کلیئر کړئ دا خبره کوم، دا تاسو پالیسی سټیټمنټ در کوم. مونږ باندې دا وایو چې هغه څه کړي دي نو هغه ټول ټیک دي او نه مونږ دا وایو چې مونږ په کې خامخا د خپل طرف نه څه کوو. هغه پیورلی د دې د غمان دي چې هغه زمونږ د معاشرې زمونږ د دین زمونږ د علاقې روایت او حساب سره څه شي نو مونږ په کې هغه ځینې هغه کوو که لري کوو چې نو مونږ په دې سوچ لري کوو او که اچو په دې سوچ اچو.
دا چې د نصاب په جوړولو کې کومې بنیادی خبرې په پام کې نیول پکار دي چې په نتیجه کې یې هیواد پرمختګ وکړي، ماهر تعلیم او د نصابي کتابونو د بورډ په خوانی مشر فضل رحیم مروت وای
دا خو بدري شي نه دي. زه دا وایم چې کتاب هغه د سلیبس هغه چې انسان پیدا کی انسان لکه دا نه چې هغه صرف مسلمان پیدا کی. وجه دا ده چې کله مسلمان لا هندو لا انګریز لا دا لا هغه لا هغه لا هغه لا هغه مطلب مې دا دی چې اول د انسان پیدا کی انسان نه پس چې کوم د ښه شهري دی پیدا کی او بل دا چې د نړۍ زمانه سره کوم پرمختګ دی کوم ګلوبلایزیشن کوم تقاضي دی آیا هغه پوره کوي کنه که نه پوره کوي د بدشاه ته پاتې کیږي. او دغه وجه دی چې د مسلمانانو نړۍ چې ده کنه ټول 1500 کال هغه نه رسته دی له یورپ نه.
فضل رحیم مروت زیاتوی د هر حکومت سره د نصاب بدلیدل او هغه د خپل سیاسي فکر سره سمول د وطن او قام لپاره ډیر د تاوان عمل دی او په کار دی چې د تعلیم او صحت څنګه د سیاسي ګوندونو د خپل منځي مخالفتونو ښکار نشي.
منور شاو چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ په نصاب کې د بدلون پر لانجې د ترنګلتیا په اړه تاسو ته پور اوروي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو اړ به شک چوه
دې را سخت را باندې کیره هر څه کې
زوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو د سواد پر لور. د سواد په تحصیل مټه کې ځایي پولیسو د شپږکلنی ماشومې د واده کول غیر قانوني عمل ګرځولې دي او په دغه لړ کې هغه 15 کسان نیولې دي چې د نجلۍ او د هلک د خوا خپلوان دي او دغه واده تنظیم کړی وو. په دې اړه له سواد د مشال رادیو خبريال راپور راکوي.
د سواد تحصیل مټي اشاړي کلی پولیس چوکي انچارج داوود خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیس ته د خپل مخبر په ذریعه اطلاع میلاو شوې وه چې بازخیلا نومي کلی کې دوه خاندانونو د بدلې په واده کې شپږ کلنه ماشومه یو شپاړس کلن هلک ته په نکاح کړې او واده کړې ده. نو پولیس په سمدستي توګه د دغې کورنۍ په ضد کاروای وکړه او 15 تنانی گرفتار کړل. پولیس انچارج داوود خان په دا اړه زیاتوي
نکاح جرم دے سہار لڑم دا گواہانو دا معشوما
او د دې اسخر او پلان خلانو په شو د ترسه پورې پټه ان شاء الله د بم ګرفتار شي چې نشي پټه ده او د نور کسان میټول پر وخت دا کړو د شو سره پر اکی باندې ګرانه کې دا یې ګرفتار کړو
د ماشومې غیر قانوني واده کولو په تور کې نیولای شوی محمد اقبال په دا اړه وای چې دوی اوس په دغه واده پیخمانه دي او دا کار د مذهب مطابق ټیک نه دی شوی په دغه موقع واده شوی معصومه هم موجود وه چې وروسته پولیس د کلي مشرانو ته حواله کړه پولیس وای چې د دغه مقدمې فیصله به وروسته عدالت کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
په پاکستان کې د مزدورانو وینا ده چې حکومت خو په کاغذونو کې د نوکریو 2% کوټه مختص کړې ده خو دا پریکړه تر اوسه نه ده عملي کړې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د په عملي توګه د نوکریو انتظام وکړل سي نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي
مزدورانو حقوقو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په سرکاري نوکرو کې 2% مخصوص کوټې باوجود حکومت خپل فیصله نه ده عملي کړې مشال ریډیو ته د خبر ایجنسی مزدورانو حقوقو لپاره کارکوونکي یو ادارې المازور یونین جنرال سیکرټری ګل اسکر مشال ریډیو ته وویل چې مزدوران هم د دې ټولنې برخه ده او دومره صلاحیت لري چې خپل کارونه ترسره کړي
حکومت چې کوم دی دا صرف د یو کاغذي کاروایی ده چې کاغذي صرف کاغذي خبره چې په اخبار کې راشي یا مطلب ده دوی صرف نه صرف یو پریس ریلیز جاری کی دوی عملی شکل در اوسه پر نه دی ورکړي لکه چې موږ په جمرو تحصیل کې پی پی او څو سټونه ورکړي په هغه کې چې کوم دی ډیر مزدورانو لکه کاغذونه جمع کړي هغه لکه په میرټ باندې حق وو او هغه لکه تر اوسه پر نه کوم دی دا تقریبا دریم څلورم کال شروع شي چې هغه اوسه پر د هغه سره زر راو نه وته
همدار سپه خبر وسیدون کې عمران چې سرګو نظر یې په کمی دو دی وایي چې دولسم تعلیم یې دی او د شپارس کالو راسي سرکاري نوکرې په کوشش کې دی خو ورته نوکری لا تر اوسه نه ده ملاو شوی دی وای
زماش پارس کال تلخ تجربه شو ڈبل پیڑے اور چک اور مونج کٹ وغیرہ ڈسیبل پورو پریکٹس ورکو لے سم
د مزدورانو حقوقو په اړه الخدمت فاونډیشن د پېښور د سانګې صدر خالد وکاس مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې مزدور کسان د توجه مستحق دي نو خو خوبه دا وایي چې 2% نه دا کوټه هم سیوا کړې وي
زخم ده زیاته شي داشتم ډیر لږ ځکه چې د دې ریشو خصوصا د خیبر پښتونخوا د پېښور په اړه کې به خبرو کوم ای د ماکو د کوم رتی افتونو انساني افتونو د لاسه خو د مزدور افراد ریشو زیاته شي هم نورم نه زویم چې دا خو ډیر په لوی پیمانه ظلم په دې سره چې دا خلک چې دا الریډي یو دغه شکار شي ویني تکلیف شکار هم دي او حکومت او ادارې و تا غوم رسپیس نه ورکي زی ول نه ورکي نو د دې خلکو به معاش بیا فکر څنګه کیږي او د ټول د کور د تنظیم به چې په سر باندې دا یو ډیر نه زیات لوی علم وي
د مزدوران لپاره مختص شوی سرکاري نوکری او کوټې په حق له د منیسټري اف کیپیټل اډمنستریشن اند ډیولپمنټ ډیویژن سیکرټري فرید الله مشال ریډیو ته ویل
دا کوټا چې دا یا پورا امپلیمنٹ شوی نه دا خبره ټیک ده بولے چھ وزارتوں نے ٹولو محکموں کے لاندے نہ برا پورے دا کوٹا پہ ہر لیول باندھے آبزرو کول واڑی کا نا جانے کا شو دا پروسیس لگ گیا منگا چکما کیڈ منسٹری دا نمبر ڈائریکشن پر کلی چھ مالا اسٹریٹجی جوڑا کئی چھ دا بس سنگ چل کو بولے چھ اس خلق کی خود استیم شو کنا چکم نورا خلق تھی وہ نوے پرتیاں ماجم پابندی دا بیا وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ
دا دا وینا سر سم چھ سنگ دینو کرے حقلا کار شروع شي نو ریزر باد نوکرو په سلسله کې اقدامات هم چت کړی شي
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
د تاجستان او بلوچستان خلکو ته دی چې شعور ور ور کړی
د پښتون قوم د خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ور کړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولس او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري زمو جغله مشال رادیو څخه اوري واخد سهار لسنمي بجیسو بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لند سووروي.
ټاکل شوی دا چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف به نن له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیدو کاته وکړي. تمه ده چې په دې ملاقات کې د امریکا د بېپیلوټ الوتکو پر بریدونو، افغانستان او پر تجارتي اړیکو خبرې اترې وشي. امریکا د مشکوکو ترګرو پر ضد د بېپیلوټ الوتکو د استعمال دفاع کړې ده او د بشري حقوقو د ډلو هغه اداوی رد کړې دي چې وایي د بریدونو نړیوال قانون تر پښو لاندې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ولاړو 16 امیدوارانو له لیست څخه د 14 کسانو نومونه ایستلي دي. د یاد کمیسیون بویان نور محمد نور د سه شنبه په ورځ ناوخته مشال لري ته وویل چې که دا کسان ثابت کړي چې اسناد یې سم دي نو به بیرته په دې لیست کې شامل کړل شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وای د لویدیز او عربو ډیپلوماټان سلاسوي دي چې د شام ولسمشر بشار الاسد په راتلونکي حکومت کې هیڅ ډول رول نسی لوبولای. ویلیم هیګ دا څرګندونې پرون په لندن کې د شام د دوستانو د ډلې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدنې کتنې وروسته وکړې. او د شام په پلازمینه دمشق کې د امریکا سفارتخانه د تشتوونو د یو داسې دسیسي خبرداري ورکړې دي چې شکیږي د لویدیز هغه خبریالان پکې پنشه سي چې په دې هیواد کې د اولسي جګړې په اړه رپورټونه ورکوي.
دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. او سم ستاسو پام د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې پر لور راګرځوم. دا چې د پاکستان کورنی ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې وایو.
جنگ ورځپاڼه خپله اداره کې لیکي پاکستان د وزیر اعظم د امریکې دوره اسلام آباد او واشنگتن دواړو لپاره د اهمیت وړ ده. د دورې په موقع دا اهمیت امریکې حکومت له اړخه د یو ارب 80 کروڑ ډالرو فوجي او اقتصادي امداد د بحالې فیصله او بل د امریکې صدر له اړخه د کانګرس نه پاکستان لپاره د 10 کروڑ ډالرو فوجي امداد د بحالې سفارش نه ښکاری. اداره وایي پاکستان خپل 80 کاله تاریخ کې امریکې لپاره اکثر مهم ملک پاتې شوی دی او تر هغه غره خلاف جنگ کې پاکستان سن هر قسمه قربانیان هم ورکړی دي. نو پکار ده چې امریکایي حکومت وقتی ضرورتونو په ځای په مستقل بنیادونو تعلقات خوشګوار جوړ کړي. اداري زیاتوي د پاکستان ولس خواري چې را روان وخت کې دواړه ملکونه خپل مفادات سره د یو بل مفادات خیال هم وساتي او په دې لړ کې امریکایي لړخه فوجي او اقتصادي امداد بحاله سره سره تجارتي سہولتونو کې اضافه او ډرون بریدونه بندول سره پاکستان کې امن لپاره لار هوارل ضروری ده. اداري اخیره کلی کې چې پاکستان له هم پکار ده چې د امریکایي افغان سنه پوزی انخلا کې او هلته یو مستحکم حکومت جوړولو کې هر ممکنه مدد وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې جلی دوایانی جوړونکي او خرڅونکي د انسانیت دښمنان دي او د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ډرګ انسپکټران خپل فرایض په خطوګه نه ترسره کوي. نو دغه وجه ده جلی دوایانو لپاره جوړ کړی شوی قانون مؤثر نه ثابتېږي. ادارې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې څوک غیر معیاري او جلی دوایانی جوړوي او بیا یې خرڅوي نو ورله حکومت ولې سنوي. ادارې سیاتوی نه صرف های کورټ بلکې سپریم کورټ هم حکومت ته دا هدایت جاری کړی دی چې جری دوایانو کې ککړ خلکو په ضد ګامونه پورته کړی شي. خو افسوس چې تر اوسه د یو حکومت لخوا هم څه عملی ګامونه پورته نه کړی شول. ادارې په اخر کې لیکي چې جری دوایان اوس هم تیاریږي او بیا په خلکو خرڅول کیږي. نو نه صرف د صوبایي حکومت بلکې د وفاقي حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې ملک د اول نه موجود قوانینو عمل درآمد نه کوونکو په ضد سخت ګامونه پورته کړي او داسې کمپنیانو سنسونه دي ضبط کړي کمی چې جلی دوایانی جوړولو کې ککړی دي او راتلونکو کې په نورو نمونو د کمپنیانو د خلاصولو اجازه دی ورله هم ورنکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د شروع په ورځ به له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي داسې ښکاري چې نوموړی به له دې ملاقات څخه څه سیاسي ګټې ترلاسه نه کړي. بل خوا ټایمز مجله د برتانیې د خیریه ادارې د مشر په حواله لیکي چې برتانوي ځواکونه په داسې حال کې له افغانستان وځي چې افغان حکومت کمزوري دي. د دوړ مقالو تفصیل انیسا جمال وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې داونه په امریکا کې د شروع پر ورځ بل امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په سپینه ماړه کې لیدا کاته کوي. ولسمشر اوباما سره ملاقات د نورو بهر ملکی مشرانو لپاره په خپل ملک د طاقت یو نه خوي، خو په پاکستان کې امریکایي ولسمشر زیات مقبولیت نه لري، چې د مجلې په وینا نواز شریف به د دې ملاقات نه څه سیاسي ګټې ترلاسه نه کړي. فورن پالیسی لیکي په حقیقت کې به دا نواز شریف ته یا خو نقصان ورکړي او یا به دغه خلاف استعمال شي. مجله لیکي چې نواز شریف کله پاکستان ته بیرته لاړ شي نو که د امنیتي معاملو په لړ کې سلوي ګامونه پورته کړل نو داسې به ګڼل کېږي چې د امریکا تر فشار لاندې کړي دي. د نواز شریف د حکومت صلاحیت د موجوده حالاتو په خاصه توګه په هغه معاملو کې چې امریکا لپاره مهمې دي تر مخه یې غیر متعلقه دي، خو په امریکا کې له تاجرانو او پرمختیایي ټولنو سره به د هغه ملاقات زیات مثبت وي. خو فورن پالیسي لیکي نواز شریف به د امریکایي ولسمشر او د نورو امریکایي چارواکو د زیات سختو پیغامونو سره مخ شي چې هغه به ورته په اسانۍ سره ثواب اونه ویلی شي. مجله په دې ملاقات کې د امریکایي ایجنډې په اړه لیکي چې د سپینې ماړه ایجنډا به په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو کې کمی راوستل، په پاکستان کې د القاعده مخ په زیاتېدونکي خطره، د پاکستان او هند ترمنځ په تاوتریخوالي کې موجوده زیاتوالی او د پاکستان د ایټمي پروګرام د تحفظ په اړه نه ختمیدونکې اندېښنې شاملې دي. مجله لیکي د پاکستان په ایجنډا کې به ډرون بریدونه ختمول، د پاکستاني طالبانو سره د جګړې لپاره د مرستو خواست او د افغانستانه د نیټو ځواکونو د وتلو د پلان په اړه نور معلومات ترلاسه کول شامل وی. بلخوا ټایمز مجله د برتانیې د خیریه ادارې د مشر په حواله لیکي چې برتانوي ځواکونه په داسې حال کې د افغانستان اوسي چې حکومت یې کمزورې دی. په لیکنه کې راغلي په 1979 کال کې چې کله روس د افغانستان وتلو نو حکومت یې پیاوړی و. د هالو ټرست اداره چې د بد امن سیمونه د ماینونو د پاکولو کار کوي، مشر یې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته ویلي دي چې په هغه سیمو کې چېرته چې پښتانه په زیات شمیر کې دي، که نړیواله ټولنه د هغې د بیروزګارۍ په اړه څه فکر ونه کړي نو داسې ښکاري چې حکومت د راغورځېدو په حال کې دی. نوموړی د نیټو د وتلو، د روسیانو د وتلو وختونه او حالات پرتله کولو سره وایي چې په 1978 کال کې کابل د جنکو د سکولونو نه ډک وو. د موجوده وخت په نسبت هغه مهال زیاتې ښځې په سرکاري دفترونو کې وي. ولسمشر نجیب الله سره د 5,80,000 زیات امنیتي ځواکونه وو. دا وخت نیټو صرف 3,25,000 افغان ځواکونه پرېږدي. د دې تر څنګ د ولسمشر نجیب الله په موده کې لاغي سره الوتکې، درنه وسله او میزایلې هم وي. د هالو ټرست مشر وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته ویلي دي چې هغې په دې وروستیو کې له طالب جنګیالو، قمندانانو او مذهبي مشرانو سره خبرې کړې دي چې ورته یې ویلي دي چې ځوانان دې په کار روزګار ولګول شي، خو دی وایي د پخوانیو طالبانو په ټولنه کې د بیا شاملولو کوششونه د بیوروکراسۍ د ستونزو سره مخ دي او په زرګونه کسان د وسلوالو په لیکو کې شاملېدلی شي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خپرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکولو مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلی
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ځانګړې اونیز خبرونه تاندې هیلي تاسو دوه ریپورټ وروسته اوریدلای سي. اوس زو افغانستان ته. د افغانستان د ولسمشری لپاره د شپږویشت کاندیدانو له ډلې شپاړس له لیستې ایستل سوي او یوازې لس د انتخاباتو د کمیشن پر شرایطو برابر پیژندل سوي دي. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې هغه کاندیدان چې نومونه یې له ابتدایي لیست څخه ایستل سوي که ثابته کړي چې اسناد یې صحیح دي شاید بیرته په حتمي لیست کې شامل کړل سي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
که حذف شوي کاندیدان وکولی شي ثابته کړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړي اسناد دقیق دي، کولی شي نهایي لسته لاره پیدا کړي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور پرون ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
که داسې کوم مدارک او شواهد ولري چې دوی سندونه تکمیل دي او د دې ادعا ولري چې دوی په حق ظلم شوی ده، موږ د دوی سندونه د دې په وړاندې څېړو. ولې د شکایت کمیسیون د میکانیزم په اساس باندې که چیرې دوی په دې باندې بریالي شول چې موږ ته قناعت راکړی شي او زمون سیستم د دوی هغه شرطونه مکمل اومني، دوی کولی شي چې نهایي لسته لاره پیدا کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لست خپور کړ چې د جمهوري ریاست د شپږویشتو کاندیدانو له ډلې شپاړس یې په انتخاباتو کې د ګډون وړ نه دي بلل شوي. نور زیاته کړه دغه کاندیدان د مختلفو دلایلو د دوه تابعیتونو د لرلو او د یو لک ملاتړ کارتونو او یو له نورو شرایطو د نه پوره کولو له امله له ابتدایي لست څخه وایستل شول. د انتخاباتو د کمیسیون ویان دغه راز وویل چې حذف شوي کاندیدان شل ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته چې سرلننه کار پیلوي وړاندې کړي. اشرف غنی، احمد زای، زلمی رسول، عبدالله عبدالله، عبدالرحیم وردگ، عبدالرب رسول سیاف، قیوم کرزی، قطب الدین هلال، گلاغا شیرزی، نادر نعیم، ادایت همین ارسلا هغه لس احتمالي کاندیدان دي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون وړ بلل شوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون ویانده هم وویل چې د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د څیړنو په نتیجه کې کیدای شي د کاندیدانو شمیر له دې هم کم شي. ټاکل شوی ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نهایي لیست د لړم په 25مه اعلان شي. د انتخاباتو د کمیسیون له پلان سره سم د جمهوري ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د دلوې د میاشتې له 14مې پیل او د حمل تر 14مې پورې دوام کوي. په پام کې ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه تر سره شي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري او زود د خوست پر لور. د افغانستان په خوست ولایت کې د لاسي صنایعو او د حکومتي ادارو او غیر حکومتي موسسو د فعالیتونو دوه ورځنۍ نندارتون پرانیستل شو. د نندارتون مسولین وایي چې په دې سره به لیوي خو خلک د بیلابیلو ادارو له فعالیتونو سره بلد سي او بل ورته به د یاد ولایت تولیداتو ته بازار موندنه وسي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راکوي.
د سیشن به پورس د خوز د جرګو تالار په ودانې او انګړ کې دا سنندارتون د دوه ورځې لپاره پرانستل شو چې په هغه کې دولتي ادارو، غیر دولتي مؤسسو، ان جی اوګانو، مدني بنسټونو، سوداګریزو شرکتونو او د کارخانو مالکونو خپل تولیدات او خدمات نندارې ته وړاندې کړي دي. دا په خوز کې لمړی ځل دی چې یو لوی نندارتون په نسبتا معیاري بڼه د سکا یا د کلیدي سیمو لپاره د ثبات برنامې د لارې په لاره چول شوی او د هغې لپاره غرفې په منظمه بڼه جوړې شوې او د هرې غرفې په پاسنۍ برخه د خدماتو د عرضه کوونکي ادارې یا شرکت نمونه ځوړند شوي دي. په خوست کې د سکا برنامه مسؤل واحد الاول چې د نندارتون څخه په استفاده به د خدماتو عرضه کوونکي ادارې او شرکتونه خلکو ته خپل فعالیتونه په ډاګه کړي.
په دې کې د خدماتو عرضه کوونکي دولتي او غیر دولتي دا ټول په دې کې ګډون کوي. لپاره غرفې خوندل شوې دي. د دې غرفې لارې مو دوی عام خلکو ته د خپل ریاستونو او ادارو په اړه معلومات ورکوي چې کوم خدمات دوی خلکو ته وړاندې کوي.
د اقتصاد رئیس انجینر حمید شاول چې دا د دولتي او غیر دولتي ادارو له کاري مسیر سره د خلکو د آشنایی و وسیله ده.
نننای نندارتون چې دایر شوی ده دا اصلا د ولس او د خلکو آشنایی دو د دولتي او سکتوري اداراتو د کاري مسیر سره ترڅو حقوقي د دې سره آشنو شي چې کومه اداره په کوم مسیر کې فعالیت لري.
دا ولایتي شورا وکیل زهره جلال په خپل خبري کې ویل چې
خزي هم په پورونو کې ډیر عادي شیان نه ډیر ښه شیان جوړوي چې هغه د خپل وړګرځي هغه د ارزښت وړګرځي هغه پتا دی په یو انټیک
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مسؤل ولی مدخان خادم وایي چې په دې سره ادارې لا ډېرې هڅول کېږي او خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کېږي.
بېلابېلو برخو کې دلته غرفې لګېدلې دي. هغه خپل فعالیتونه چا چې ترسره کړي دي نو هغه یې نندارې ته ایښودلې دي. خلک ورسره آشنا کېږي د خلکو فعالیتونو سره او یو خو هغه ادارې تشبیه کېږي، هڅول کېږي چې په راتلونکي کې نور هم خپل فعالیتونه ګړندي.
د مدني ټولنې فعال نعت بیبي عمري وویل که چېرې موږ له خپلو تولیداتو څخه په ورځني ژوندانه کې ګټه واخلو نو د ګاونډیو هیوادونو له یو شمېر کلتوري اغېزو څخه خوندي پاتې کېدای شو.
د خوست ولایت خویندې داسې لاسي صنایع کوي که د افغانستان په ګوټ ګوټ په کوم ولایتو وګرځي او داسې لاسي صنایع نه څوک جوړوي شي نه بل هغه دغه د ګټې دغه چې موږ د پردي فرهنګ نخلو شو لکه د ایران موږ ته په غرسي او د پاکستان نرسي د تاجکستان ازبکستان د چین د موږ خویندې د سکولو ناټو کرایش کوي نه پونه لا ما مرادوزي خوتونه ټیکري جوړوي چرمدوزي جوړوي خیاطي.
په خوست کې یو تن آزاد خبريال وایي چې په دا ډول فعالیتونو سره د ادارو په کړنو کې اغیزمنتوب او زیاتوالی رامنځته کیږي.
نوم ملخان یکبیر په خوست کې آزاد خبریال دا نندرتون چې نن او سبا به دوام کوي په خوست کې د شوه دی دا ډیر ګټور دی ځکه په دې سره خلک تشویق کیږي، هڅول کیږي او هغه فعالیتونه چې دوی کوي نور هم پسې زیاتیږي.
د یادونه وړ ده په تیر کې هم په خوست کې یو شمېر نندرتونونه جوړ شوي. خوځایي خلک وایي چې د خوست د لاسي تولیداتو لپاره د هیواد په کچه په لوی خارونو او له هیواد به د تو کنندارتونونه پلار واچول شي نو د دې سیمې لاسي تولیداتو او چو میوو ته په خبای بازارونه وموندل شي.
د
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي. زمو ژغله مشال رادیو څخه اوري او اوس هم د میرمنو پاړه د ځنګړي ونیز خبرونه تاندې هلی پر لور ساسو پام را ګرځوم. نن به تاسو د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلی د مرستیال مشر انیلا تاجک خبري واوري چې وایي په ټولنه کې یوازې تعلیم شبرلن راوسلی سي. د دې خبرونه جوړوم کې وړاندې کوم کې فرخنده وزیر ده.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلی د مرستیال مشر انیلا تاجک سره خبرې کوو. رازو د خیبر پختونخوا د ځوانانو د اسمبلی مرستیال مشر یا وایس پرزیدنت انیلا تاجک خبرو ته. انیلا د مردان اوسیدونکو ده. په مردان کې د انجونو په پوسټ گریجویټ کالج کې لیکچرر ده. هغه فیشن ډیزاینینګ هم کوي. انیلا وایي د ځوانانو د اسمبلی ځکه جوړ کړي چې غواړي د ټولنې د مسلو په اړه پوهه پیدا کړي. هغه وایي
The Dynamo Provincial Youth Assembly. Okay, so the DCM, the Provincial Youth Assembly, the Vice President, or actually, the Dankar Moon Shiro Kare Pakhpalo, the organization pioneer, Mungyo Drisalo, the Margeri, Chagamun Start. The D Start Moon took even 3 years, Makhkevastu. That's a platform to Mung Wachtel, to Mung Toz Walan, to the Khpal community, the Khpal Elaki, especially the KPK Khalas. So, that's a platform, Malawshin. چې هغه باندې ډیر شي دوی د هر کس خپل ریلیټډ د خپل ضلع د خپل علاقې ریلیټډ چې څه مسلې چې هغه لري او دا هم سولوشن پرې شي.
انیلا وایي له درو کالو راهیسې د ځوانانو د اسمبلۍ له لارې کوشش کوي د خلکو د مسلو په اړه پوهه پیدا کړي او حکومت ته یې وړاندې کړي چې په دغو کې یواد سوځول شوو مریضانو د علاج څانګه یا برن یونټ هم شامل ده.
یو د خاص کړو چې پیټي د کارا یو بن یونټ پکار دی د سبو چې کوم هسپتال دی ځکه چې تاسو ته پته ده چې زمون پیټي چې دا د وارډ ډیکلیئرډ ایریا نه هر پیټي د څه نه څه سلو شي د ماسي شي په یوه موږ ورته خلک مشي او اوسوسي دا خلک چې زخمیان شي دا اصل کې زخمیان نه داسې دي د دې د سکین بن شي او انفورچونیټلی په پیټي کې موږ سره یو بن یونټ نه و چې دا امیډیټلی دا پیشن څنګه الته شفت کړی یا خلکو الته شفت کړی و د دې علاج شوی پرته موږ سره شیکل هاسپټل په خبر دی صرف یو بن یونټ وړي کې شانتي دی هغه د 10 بیډ چې هغه هم اکویپ نه دی بن سنټر د دې لپاره موږ وکړو چې دا هیڅ پروپر تاسو ته پېژې بن سنټر کې دایي خپل ډاکټرز دي دي سپیشلایزډ ډاکټرز دي دي سپیشلایزډ ټیکنیشنز دي او دا د ګډه یو انوایرنمنت دی. انفورچونیټلی هغه څه موږ سره نه و چې کله ډېر زیات حالات خراب شي موږ اسیسمنت وکړو چې دا خو پرابلم چې دا هغه وخت نه کیږي چې موږ کله ماکو شي پرابلم خو هغه شي چې کله مریضان اوم هغه څه دې یاد کړي چې تاسو یې رسېږي لکه کاریا کله چې کاریا کې هسپټل او الته چې خلکو رسول دا غوښنه مخکې داري اکشر د دې لپاره موږ ګورنمنت ته ویلي او 90% الحمدلله 90% باندې پیپر ورک کمپلیټ شو د برن یونټ د کیسې سره
دا چې ځوانانو د اسمبلی سنکار کوي او څنګه دوی رايو زکیږي او آیا د کی حکومتي چارواکي هم راغختلې شي کنه په جواب کې انیلا تاجک وایي
د دې لپاره موږ اول خو ممبرشپ افر کو خلک ته ډیسکریشن او شو او بیا ټول موږ سره راځي ماشين موږ کوم خلک زموږ ته د سایکل هغه هرڅه باندې پورې کیږي هغه موږ سره ډیسکریشن نمبر شي په دې کې څنګه تاسو چې کوالي دي شین چې دا یو کریس وغیرہ نه بالکل اغه شته او اغه موږ ځان سره ایز ایڈوایزری بورډ کې راځي دي ایڈوایزری بورډ کې دایي چې اغه موږ صرف سلام مشورې دي ځکه چې څه پروژه چې راځي چې دا دی نو هغه والنتیر نه موږ نشو کولای دا د پاره موږ دایي سلام مشورې دي دا چې کوم زموږ د یوت اسمبلی کومه ایجنډا یې سپیسیفک پرابلم باندې کوم ځان ته بل پیش کو او هغه بل پروپر طریقې سره منظور شي، نو هغه مونږ وی سي پالیټیشن ته خپل پروینشل ګورنمنت ته او سم ټایم سنټرل ګورنمنت ته ورکو. په تاسو کې هغه ته پوره رپورټینګ کوي چې خپل استمن دا یو سی غواړو چې موږ چې دا کوم مسله یا ایشو ریس کړی دی د دې بیسیس ته دی، د دې ګراوند ته دی، دا ټول کې دی سم شي او موږ دا غوډه لپاره کار کوو. اول چې موږ کار د بیم یونټ سره او تمن اول نه دا یو غټ پروجیکټ دی، دا چې موږ الاو موږ ګورنمنت هم دی او هغه موږ والنټیر د سیستم له ځای کې وکړو. نو ریسرچ اسلامیک ریسرچ سنټر، ټاک اسلامیک ریسرچ سنټر.
انیل آتا جی کوئی باید انجونی هم د خپل ټولنې په سیاسي پرمختګ کې برخه ولري او ځان د ملکی حالاتو خبر وساتي.
دا چې دا د څنګه نن زمانه کې موږ هم د معاشري نیم پات موږ یو، چې کله موږ لکه کوم څه دا وایي چې نه دا کارونه په ټول بناري نه دي، نو هغه وګوري چې هغه هاف سپایسي دا هاف سپایسي د ډیرو ملاري دي، هغه د پروپر ډیولپمنت کیږي، هغه پروپر نشته چې نو وي سپیس چې هغه ډیولپ کیږي. دا د وینټ چې زنانه خو ډېری ضروري دي، څنګه زمونږ باندې کې د دې چې وومن رائټ دا وی وجدای چې موږ کله زنانه اسمبلی ته نه مخکې کیږي، یی دا چې پروپر پلیټ فارم ته موږ نه مخکې کیږي، موږ خو رائټ نه شو پروموټ کولای تا موږ خو رائټ سیم دي او اصل ځوانه اکولی څنګه مګ میجر ډیفرنس. آی ډونټ سی چې مېډل فیمن چې ډېر میجر ډیفرنس دی، د څو وومن سره کې نشته قابلیت هم ځوانه کې شاندې موږ هم نه شاته کیږي. ما خیال دي چې د پښتو پښتنو په معاشره کې پروپر چې کوم د موږ پښتو کلچر دی دا غي سره سره دا غي سره سره موږ خپل سیاسي کیریر هم جاری ساتلی شو.
پښتنه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو سکالرشپ ملا شو هغه د لاسه اوس دونه جینې کې سکول ته روانې دي چې د خلکو د ذهنونه چې دي هغه رایخ کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه بهر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
انیلا تاجک فیشن ډیزاینینګ هم کوي او وای په جامو کار یا په مختلف ډیزاینز کې جوړول یې شوق دی. دا وای
تدریجي شروعات اول ما ډیزاین نکړو ځکه چې موږ ټول یې چې نه کېږي نو فیشن زموږ یو لوی فیشن نو اول هڅه کې ډیزاینینګ چې زما ځان لپاره کوم څه د پاره خاص د پاره یاسي باندې ځینې کو د پاره بیا وی اړو ریزل کا کوم یو کړم یا تو کو ځان لپاره کولیشن او فرایټ اس ا بزنس ټو دافي سټرایټر او هم دې د دې په پیمانه باندې دا کار شروع کړو، مطلب اورډر ځان والا اورډر د وسکلو کمپلیټ کړو. فیډبک دې بیا خو د ما دا انټرنیشنل سوري دا ما بیا انټرنیټ باندې اګه ما خپل چې ډیرو کوڅه ته انټرنیشنل اورډرز کوي یا لکه چې په خلک زما ډیزاین خوخي شروع کې فیډبک لږه ته کې لو یا الحمدلله وی د پیسې د ټایم هغه چې دې سپیک شي د کومې دې ته دې فیډ تا راتل وایي چې مخ باندې ایته د زنده غرن کې خو فیډ دې نو جنانو د پاره دې بیسټ وکړي چې موږ اصلا په دې سیس کې ډېر انټرېسټډ یو چې خپل کپلو بارے کې موږ کانشس یو او بالکل هم ګران نه دي په دې کې څنګه سٹارټ واخلي د بزنس حوالے څخه زه همیشه تاسو ته یو نو پاندې ته چې همیشه دا مو وایي چې موږ د دې رغه ټیکنیک څخه د دې رغه څخه پیسې نه څه ډېر ټاپې کې موږ نه ورته دي بزنس کې کوم ډیزاین نه سٹارټ کیږي دا ګل کې د بالکل ګل کې باندې سمال نه سٹارټ والے الله پاکي برکت واکي.
انیلا تاجی کوای دی وی ټولنې د پرمختګ لپاره د جنکو تعلیم هم دومره ضروری دی سمره چې د هلکانو دی، نو ځکه باید مور پلار خپلو بچو ته یو شان تعلیم ورکړي ځکه چې دغه د دې په فکر دی او هیواد د ترقۍ ضمانت دی.
کم والدین چې دی تشریح د جنکو هغه ته مدار ریکوست دی پلیز لوریانه سبقونه نه بالکل منې نه کې تزور په وای کوی ته کې نه انټرېسټ تاسو ته تزور وای خپل حق ادا کې ځکه چې زموږ مذهب منتګاوي سي علم حاصل او تاسو په نن سبا باندې فرض دي زه خپل خوان د کار کوم چې زما واه چې ریه ته زنده غوړم چې تعلیم نه بغیر من بالکل انکمپلیټ نه مونږ هیڅ نه یو چې زموږ تعلیم دي جن چې روان کوم جن دي دې چې ضروری ده چې موږ چې شعوري او شعور به راځي موږ تعلیم ته د اړه اذروایز زمونږ د دې حیثیت پاتې نشي زمونږ ملک او قوم ته زمونږ ناري نوتا د یو داسې زنانو ضرورت دی، د داسې خویندو، د داسې ملګرو ضرورت دی چې هغوی په خپله مضبوطي او هغوی په خپله کامیابي. نو زما ټول ته عمده درخواست دی چې ضرور سبق چې تاسو څومره ویلی شي، څومره ستاسو وسو طاقت وایي، دا ضروري بالکل نه راځي چې ښه نه ښه انسټیټیوټ دي، ها چې د چا وس کېږي ښه نه ښه انسټیټیوټ ته لاړ شي، پر استفان دي نه علاوه کوي چې نه بس لسمې وکړو او نور دي کور کې کېني. د هغوی لپاره پرایویټ اګونه کېدی شي، پرایویټ ایس ای پی سی کېږي، پرایویټ بی اے کېږي، پرایویټ ایم ایس کېږي. خپل تعلیمي چې کوم ستاسو سفر دي پلیز هغه مه بریک کوئ تر څو پورې چې تاسو یې چېرته نه ورسېږئ.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. سږ کال د پاکستان ملاله یوسفزئی د نوبل امن جایزې لپاره ونومول شوه. هغه د خیبر پختونخوا د سوات سره تعلق لري او تیر کال د طالبانو لخوا په یو وسلوال برید کې ژوبل شوې وه. هغې ته د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې کولو په لړ کې د نوبل امن جایزې لپاره منتخب شوې وه. که څه هم ملاله یوسفزئی دغه جایزه ونه ګټله، خو هغه وایي دا ډیره خوشاله ده چې د نوبل امن جایزې لپاره ونومول شوه.
دا خبره نه ده اهمه چې ملاله وشتې شوی دا او کنه ده وشتې شوی. ملاله خپل ځان لپاره سپورت نه غواړي، ملاله صرف د یو څه لپاره تاسو مدد غواړي. هغه د جنکو تعلیم، هغه د ښځو حق. ملاله ما سپورت کوي خو صرف د جنکو تعلیم سپورت کوي او د ښځو د حق هغه کمپین سپورت کوي. دا هم د ملاله لپاره دسی خبر ده ان تاسو هغه سپورت کوي.
دا شان په 2011 کال کې دریو خزو د لایبیریا ولسمشر ایلن جانسن سرلیف، د لایبیریا مبارز لیما گبوی او د یمن توکل کرمان د امن نوبل انعام ګټلې دي. د ناروی د نوبل کمیټې مشر جان جګلند د 2011 کال د اکتوبر په 10 په اوسلو کې د 2011 کال لپاره د نړیوالې جایزې د اعلانولو پر وخت وویل، ناروېجایي نوبل کمیټې لمندا چې ایلن جانسن سرلیف، لیما گبوی او توکل کامران ته ورکړل شوی انعام به د خزو د زپلو بهیر پای ته ورسوي چې اوس هم په ځینو هیوادونو کې ورسره مخامخ دي. همدا راز وایي هیله ده چې له دې سره به د ډیموکراسۍ او سولې لپاره د خزو د قوت پیژندنه هم وشي. دوا اویا کلنا جانسن سرلیف په 2015 کال کې لومړی افریقایي ښځه وه چې له جمهوری لارې ولسمشره وټاکل شوه. د خپلې جایزې په اړه سرلیف وایي دا ډیره خوشاله ده او د نوبل کمیټې ډیره مننه کوي چې دای د دې جوګه وګرځوله او دا د دې د کلونو د کوششونو او د لایبیریا د خلکو د امن لپاره د ضرورت او هڅو یوه ستاینه ده او زیاتوي.
We owe it to African women and we can just recommit ourselves to working harder.
دا د افریقای خزو حق دی. مونږ به د زیات کار لوس کو او ټول خزو ته به د مو کې ورکو چې هغه هم کار وکړي. زه هیله لرم چې مونږ ټول به د خزو لپاره یو مثال جوړیږو چې دا شان نورې خزو هم راوسی او په نړۍ کې د مشره رول ولوبوي او په خپل ټولنه کې زیات کار وکړي.
انسپایر وومن دی ورلد اوور ټو ګو فور لیدرشپ ټو ټیک ا ګریټر رول ان دیر سوسایټی.
لیما گبوی بیا په لایبیریا کې د جنگ سالارانو د مقابله لپاره د عیسائی او مسلمانانو خزو یو ډله جوړه کړې و چې دغه شان په دغه هیواد کې د خزو حقوق خوندي وساتي او د دوی د پرمختګ لپاره کار وکړي. لایبیریا چې د 14 کالو د خانه جنگي نه تیر شوې ده، په دغه هیواد کې د خزو ژوند تشدد او زور زیاتینا سخت متاثر شوې ده. خبریاله او د دریو ماشومانو مور توکل کرمان په یمن کې د ولسمشر عبدالله صالح پر ضد د مظاهره په منظمولو کې یو وتلې سیره ده. په عربي نړۍ کې دا د خزو لپاره ډیره ګرانه ده چې د روایتو خلاف کار وکړي او د کوره بهر وزي، او توکل کامران په هغه خزو کې یو ده. دا وات دی اونې تاندې اله خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
ترنای تخایست تمشا له ساوجو تم
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال.